د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نمروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلې وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای
کدا لړی امدا سي دوام کړی او مسلکی ځوانان په کار ونګ مړی شي کومه بده پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یو کار وته پیدا نشي اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیرو مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تور کیږي هم
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتي مو وکړي د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې یو مسلک زده کړ خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی
نو اول دا د زه لیسانس یم پانتونه فارغ یم لومړی درجه فارغ یم کار نسته وظیفې نسته همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي ډېر په کچا کې لارو لاړل ډېر ځوانان سیندونه وخوړل همڅل لاس همدې لاسه چې دوی تعلیم کړی ده بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی تا نه مونږ تعلیم کړی تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي هغه پسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل ما ته څه په درد وخوړ دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي نو دغه تعلیم ما ته بیا څه پیدا وکړه
ایسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وای د مسلکي ځوانانو وزګاری نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي تعلیمونه کړې دي بیکاره دي ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت به وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې مینجوګانې زیاتې وې هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همنه فرصتونه نشته ده پخوا خارجي کمپنۍ نشته انجوګانې کمې شوې دي زیات مشکلات سره مخ دي هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي چا چې په لوړ نمره باندې خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار او یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوو چاور باندې اوس وخت بند شو چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي نو خپل ارته سره څنګه فرق کی نو ډیر تاثیر کوي فشار سړي باندې راځي بیکاری خو یو غټ مرض ده
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي وایي چې د طالبانو نظام وګوري په هرې ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري افغان خبريال جان آقا په دې اکلا وایي
په خپل مسله کې البته مسلکی کسان دي او په کارپونه فردي خو دوی لړل ډېر بیروزګار دي کار نه لري هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي خو لتر اوسه ډېر د دنې پر پیدا کېدونې توانندلي دوی تر شا کورنۍ د چاغې د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري یا مستقیما که دوی وایندوی یا د یوې ادارې وایند نه ټاکي البته د دوی تر شا د کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرلان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې څو دي یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډېر ژوندی وي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري
دم ګړی څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې وه دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي ځکه که دی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپل مسله کې برخه کار وکړي که چېرته دی په خپل مسله کې برخه کې کار وکړي نو هڅه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یو نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي
شمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لم دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوخي وړ نه دی لن موري سره مې مرکه کړې په غاړې سره او
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقررې چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقررې ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کېږي نو د دوی چې دی پلویتوب نشته دی چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنې په دولتي سطحه باندې که چېرته دا واوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نشي نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زموږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته موږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې موږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي موږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید موږ یې پر دواړو سترګو وګورو او موږ ته ښکاري نو هغه موږ نه ګورو، په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه موږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرری ګورو نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ورباندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي متاسفانه.
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته په خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داسې یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپله مجبور چې پرېږدي، دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تېروتنه چې د موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې دی زده کړه نه کوو، بار بار په موږ باندې یو شیان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته یې له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته یې له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصده به پورته ځو بیرته به یې له صفره را شروع کوو، یو څو فیصده به پورته ځو بیرته به یې له صفره را شروع کوو. له دې نه بل هیله لوره نشي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس څه رقم روان دي دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کېږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د اے آئی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغه
نه چې مخکې نه. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلي
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چېرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چېرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندی کړي، خطر خا کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیه څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا 15 کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یو پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي کله د واک چې خپل نه وي که نه واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نه شئ کولای، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوی نه شئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه شئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننوځي نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا مونږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر یې بدلي. نو څه بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې مونږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
څه په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ اچولی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. مونږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب څه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې مونږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو ښه به وي زه فکر کوم همدغسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نو ډېره زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مسافر دا هوا یخه تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا ڈک دئی ساری دندران لرے جڑم ڈک دئی ساری دندران لرے جڑم ڈک دئی ساری دندران لرے جڑم ڈک دئی ساری دندران لرے بارش سایا دنا جدائی د تال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاریک دا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاریک دا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا لتال رے ترخا مسافری دا
Da آزادی ملمه.
د آزادی ملمه قدر من اوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه و منی. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبک لرونکي یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډېره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه او سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه دی الحمدلله. دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کښې اوسېږم، خوست کښې یو کلی دی توره وړۍ ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلي کښې یم، ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کښې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بېل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او په علم دی، حکمت دی، د خلکو تر منځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کښې په شعر کښې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کښې شعر شته. په یوه ونه کښې هم شعرونه دي، په کروندو کښې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کښې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کښې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کښې او په یو اخلاص کښې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کښې، په کړاوونو کښې، په رنځونو کښې، په نهیلیو ناامیدونو کښې، په دې کښې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي اثار وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره اثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کښې چاپ کړی و. 25-30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چینار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کښې راغلی. بیا وروسته بیا ټولې زما مجمعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کښې راغلی. او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و. درې مجمعې وړې وړې خپره شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غوندې منظومې دي. د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لره نه هېر دي. نو د نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی و راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي. د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کښې د سپوږمۍ راډیو کښې به ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم. هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و. شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا ووایئ چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه هغوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راته وایي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پیسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چپ کېږي دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پیسلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، پخوا به د یو څه مشهورو لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي. دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وي خپرندویو ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله لکه نوره دنیا کې چې ده. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نه ریبې، حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندویو ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ تر شو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره د دې لاسرسي لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لن شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنه ډیر زر شریکي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیز رسنیو کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې به د کتابونو چاپ دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره دا د خلوت کېدل و خبره مې وکړه، یا د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکمه یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې سره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکمه، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کښې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکا وکي او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای مونږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کښې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کښې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهی سره چې وي تاغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي او لارې او منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وتړه. کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلوله، او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم ده، کا کسبونه دي، کا نور څه دي. یعنې دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کال جمهوریت وکړه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ترنو اوریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو،
شپیلی غاگ ما تا زڑا را ولی اغش کنکه کلونا اوڑان دی مرده دغرب سر کی زیارت کو وینه اس پیرو خواب خرده حاچ پزڑکی آواز دشپیلی وو ناس پرده لمده غوٹ بدلل استر نئی دی راشنو لہو نئی نئی معشومان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پا کاغازن کے رسمن کاغی پا دے رسمن کے راتا دی نغمے دشپی لئی چڑے کلون اڑان دے زوم دکلی معشوم پاپسانوں کی بمی مورے دو روبا دادم دو درخانے پدبار بولی چکے با دو بنگلو شرنگ دو سرو تالو او پزیرو پبام کلبم چو گلاندام لبارام یورا دیو ترابام مابا شڑھر بسی رات مشرام ببی والے جاڑے داغو کی سادا چریفیا کو ندی خط سلی و زمان کی دلا پوری کیا حغش پا ہم دیر خپا شوام چپو کو ٹکے پنا سارا لابد رئی کافی رئی بر پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی لچنے ورطا ناس دیوے پا مینا پا شاوک بدرے جمالا دو وزرو و جامو کے پادا گڑے دا کلب مسکوا او کلا بخلا گڑے دا زمان ترخوا ہم راغا مائلا سنا دو وزرو و جامو و غلل دخخ لمنے پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکه ورخم ده وطن لکه ده شاکو ده مچیو ده تنکی ملکی یا ده نرگس ده پانو نرم بدن ما جان پا خیال کی شهزاده سیف الملک بللو ما ده بدره لجیبا یو پوست او نرم ده سمال هم را پت کرد چی می پرسترگو پر مخ و مخو نشخ دشمم یو خوش رو اپکی چه سن نرگس پس نرسی دل چه دلوان گلوی بازار ید کو گرد هم نوو زبی حوشید و مربان چه یو پیخ وشم بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چه واتا پردی مین سیف الملوک بس پین میدان آتا شو خلق ویل چه ملوک بیا هم لگیاد ہے او او جوڑی دوست نی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوست نی چپلی چک بی خلق بوی چه تاسم بوی گئی تر کوئی قاپ پر ڈیر علا پکی او جڑی دوستن چپلی جڑی گی کوئی دعا بیچ مین ملوک بدرائی کا پیرے بیارا ودی دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑی تنان کے جبے پر ڈیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سا چل پمونگا ہم وشو چمون دکلی ما شمان شو بیماران پخاکی ریر وسی دخدای کارونو یوشکن و پاس لغر را رلے پردے خبر ورو چی دکلی ما شمان دی خفا دی بیماران دخاکی ریو دبلتن لغما بس دس بگمئی پا یوت کسی نشپکی بام بام تو خطلو بس دس بگمئی پی وطک سپی نشپکی بام دو خطلو لډېر درد یې شپلې ته ورورو یو سوې لوې لو غډر اس ویلې خلق ویل چې د شپلې आवाज با تر کوې کا پورې ورسیږي او هغه ورکه ښا پیرې بل اس نیولې بیرته کلیتا بیا را ولی کلیتا بیا را ولی زړه مې د سندر مینځي په خوخو تړمړ وکړو د شپې لې غږ ما ته ژړا را ولی